سلامونه وخت مازیګر 15 بجې شوی نن د جمعې ورځ د 2015 کال د جولای 28 نیټه ده د مشالې دو په اخري خبري غړي کې مو زاب له کاکړ هر کله کوم هله دا روغ جوړ او خوشاله یاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان ایران او امریکا په اړه درته رپورټونه او څېړنې لرو د پاکستان او سیمې مطبوعاتو ته وکتنه کوو خو اور ہر چلم خا وار کو ملیحا مرزادہ تھا شی د سیمیا نڑی خبرن را تھوڑا نکلی
السلام علیکم تا ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته په پاکستان کې لکودرتی آفتونو سره د مبارزې قومي اداروي په ملک کې سیلابونو تر دې دمه 14 کسان وژلي د پاکستان وزیر اعظم ویلي په تیرو انتخاباتو کې درغلینه د ثابت شوې نو اوس په حکومت تورونه نه لګول کیږي او د ترکیه جنگي اجازونو په شام کې د اسلامي دولت وسوالو پر هدفونو بمباري کړې ده تفصیل په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي چې په ملک کې د پشکال بارانونو په روانه لړۍ کې تر دې وخته 14 کسان مړه شوي دي د ادارې ویان احمد کمال نن مشال ریډیو ته وویل
بلوچستان میں 7 ڈیتھ ہوئی ہیں
تر اوسه بلوچستان کې و تنه مړې دي چترال کې درې او پنجاب کې هم درې تنه مړې دي درې سو او شپې تکلو ته زیان رسیدلې چې په کې 2,02,000 خلک متاثر شوي دي دا شن فصلونو او سرو ته هم زیان اوړېدلې دي ټول متاثر سیمو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد رسولې شوي دي او حالت په قابو کې دي
نوموړي ویل چې د چترال ګرم چشمه سړک 13 کیلومتره د ټرافیک لپاره بحال شوی دی او پاتې 8 کیلومتره سړک باندې کار روان دی بلخوا په خیبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره وایي چې په صوبه کې حالات په کابو کې دي او متاثره سیمو ته امداد رسول شوی دی د موسمیاتو اداره وایي د بارانونو د لړۍ به تر ګل پورې روانه وي د موسمیاتو محکمې او چارواکي محمد ریاض نن مشال ریډیو ته ویل چې هغه خلک چې له خوړونو او سیندونو سره کورونه نږدې دي محفوظو علاقو ته د کډیو کړي ځکه چې ورته د خطر د رسیدلو امکان موجود دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټونکو کمیشن ته رپورت وروسته هیواد نوې دور ته داخل شوې نو اوس پای د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسي نوموړي بیګا ولسته په وینا کې ویل د عدالتي کمیشن رپورت د حکومت دریس او د مسلم لیگ نون مینډیټ پخلی کوي نوموړي زیاته کړه
2013 کے عام انتخابات
دے وائی د کال 2013 عام انتخابات پر مجموعی لحاظ منصفانہ او د قانون تقاضو مطابق وو دویم دا چې نه خود تحقیقاتی کمیشن پر کاروائی کې شامل گندونو نه اوسه منصوبے او نه سازش پر اړه ثبوتونه وړاندې ک او نه کمیشن ته ورکړی شوی مواد نه داسې خبره مخې ته راغلی د سره داندلې کې د سمنصوبي یا د سازش نشاندهی کیږي او دریم دا چې انتخاباتو تک په مجموعی تناسل کې وکتل شي نو د الیکشن کمیشن سینې غلطیانو باوجود دانشي ویل کېدی چې د انتخاباتو نتیجې د ولس خواهشاتو حقیقي
تیر ورځ سپریم کورٹ مشر قاضی ناصر الملک په مشر عدالتی کمیشن په خپل رپورٹ کې ویل د 2013 کال په انتخاباتو کې ورته د منظمې درغلې یا ټګي ثبوتونه په لاس نه دی ورغلي د رپورٹ خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان په ټویټر په خپل پیغام کې ویل د عدالتی کمیشن فیصله منی خو په رپورٹ باغه وخت تبصره کوي چې خپلې وګوري په پېښور کې د بیلابیلو مدني غیر سرکاري تنظیمونو مشران غوښتنه کوي چې تیره میاشت خیبر پښتونخوا معلوماتو د لاسرسي قانون کې بدلون دی واپس واخیستی شي د خبره نن په پېښور کې د بیلابیلو مدني غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو یو خبري کانفرنس کې وکړه دی وایي چې په بدلون کې د صوبایي اسمبلی معلوماتو ته د لاسرسي حق ختم کړی شوی دی خبري کانفرنس کې دا غوښتنه وشوه چې باید پېښور های کورټ ته هم معلوماتو ته د لاسرسي قانون وغځول شي د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبرو اترو بل پړاو به د جولای په 1 نیټه شروع کیږي په کابل کې د سولې عالی شورا یو چارواکي محمد اسماعیل قاسمیار ننویل چې دواړه خوافیلا هم د کیدونکو خبرو اترو په اړه بحث کوي چې څوک به پکې برخه اخلي او چرته به ترسره کیږي که څه هم ممکن د پچین کې د مذاکرات شي د سولې عالی شورا ته ذمہواری ورکړل شوې چې له طالبانو سره د جوړجاړي په اړه مذاکرات وکړي قاسمیار ویل چې کابل به له طالبانو غوښتنه کوي چې پر موقتی دزبندۍ رضا شي دغه په خبره دوی دزبندې تجمن دي او دا په یو خاص موینوي چې آیا جنگی دون کی وسلوال د طالبانو له مشرتابه د جنگ بندې امر ته تر کومه د غاړک دي لدې وړاندې د خبرو اترو لومړی پړاو د جولای په 1 نیټه په مری کې ترسره شو چې امریکایي او چینایي چارواکو پکې ګډون درلود خبرونه لمشال ریډیو نوره د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداري ورکړې چې د ایران اټمی تړون راتول په غیوات د ډیر لوی شین چراغ یا اشاره په معنا وي چې د اټمی وسلو تر لاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره هلې ځلې چټکې کړي. دا خبره نوموړي پرون د سنیټ بهرنیو چارو کمیټې د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه.
The truth is that the Vienna plan will provide a stronger
حقیقت دا دی چې د ویانا پلان د ټولو هغو بدیلو پلانونو په پرتله چې په اړه خبري کیږي د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره یو ځواکمن هر اړخیز او دوامدار امکان برابروي.
نوموړي وویل که کانګرس دا معامله په یو طرفه ډول رد کړي نو واشنگټن به په تهران د هر هغه لګول شوي محدودیت نه پشا شي چې په ویانا کې په دې وروستیو کې ورباندې موافقه وشوه. دا خبرې نوموړي د شوي تړون په دفاع کې په داسې حال کې وکړې چې جمهوریت غوښتونکي سینیټر باب کراکر په غونډه کې په دغه تړون تنقید وکړ. د ترکی جنگی جازونو په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په څلورو هدفونو بمباري کړې ده. د ترکی چارواکو په وینا د بریدونه نن سهار پیل شو. د هوایی بمباري د ترکی سرحد ته نږدې د شام په هوار سیمه کې شوې دي. په نخښو ځایونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او لوی مرکز هم شامل دي. په ترکی کې چارواکو ویلي دي چې د شام د هوایی حدودو سرغړونه نه ده کړې. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر د عراق ته کردستان د سیمې سرخر اربیل ته په یو نه اعلان شوی سفر هلته رسیدلی. نوموړي به د کردانو له ولسمشر مسعود برزانی او له هغو امریکایي ځواکونو سره ویني چې پیشمرګه جنگیالو ته روزنه ورکوي. پیشمرګه ځواکونه د عراق په شمالي برخه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې جنگیدونکي د تر ټولو کامیابې ډلې په توګه مخې ته راغلي ده. له خپلې دورې مخکې کارټر وویل چې کرد ځواکونه یو طاقتور او کامیاب ځمکني قوت دی. د نوموړي دوره له هغې یو ورځ وروسته مخې ته راغلی ده چې وړاندې په بغداد کې له عراقي چارواکو سره ولیدل. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبه او د موسم حال له رابیا اکرم خان نور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپیه اخیستل کیږي او په 1.03 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.06 روپیه 50 پیسې او په 1.06 روپیه 90 پیسې. یو یورو په 1.12 روپیه او په 1.12 روپیه 50 پیسې. یو ریال په 1.19 روپیه او په 1.25 روپیه. یو درهم په 1.08 روپیه اخیستل کیږي او په 1.28 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.08 روپیه او په 1.06 روپیه او په 1.278 روپیه ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1.278 روپیه ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې وریځې وي او ورسره د باران امکان هم شته. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 30، بنو کې 22 او 21 او په کوټه کې 38 او 40 وي.
تاسو خبرونه له ملیحه مرزاده واوریدل او د موسم او کرنسی حال درته رابیا اکرم خان درکړی. په روانه خبري غړي کې د ځینو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. په پاکستان په تیر بیا په خیبر پښتونخوا کې بارانونو او سیلابونو مالی او ځاني تاوانونه اړولې دي. چارواکي وایي تر اوسه په ټول هیواد کې 44 کسان مړه شوي دي. تر اوسه بلوچستان کې اوه تنه مړه دي. چترال کې درې او پنجاب کې هم درې تنه مړه دي. 350 کلو ته زیان رسیدلې. په داسې حال کې چې عدالتي کمیشن د 2013 کال په انتخاباتو کې د تحریک انصاف د داندې شکایتونه رد کړل، د هیواد وزیر اعظم نواز شریف ویلي باید نور تورونو لګولو لړۍ بند شي. خو نور مخالفه ګوندونه د تحریک انصاف مشر عمران خان ته مشوره ورکوي.
هغه ته پکار ده کہ عوام نه معافی غواړي، دا پارلیمنٹ نه معافی غواړي، سپریم کورٹ نه معافی غواړي. اوس پکار ده اخلاقی ضرورت پکار ده کہ دا شخص ومني.
د پاکستان حکومت د هیواد شاوخوا 4500 مازورانو ته د نوکریان ورکولو اعلان کړی، خو د قبایلي سیمو مازوران بیا څه شکایت کوي.
یو دوی د تاو نوکری تسخیم کی، مطلب چې 15 مال را کی 15 بل لور کی، دای ناظم دی او دای مطلب چې بیمبار دی او دای افسر دی او خاغي کی ازمنګ هغه خروب شي.
او د دې ترڅنګ د سیمې نړۍ او پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوم. اوسم د خبرونه د پایل رپورت. پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلي په اړه د
عدالت.
د زیارت په مخام د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خپل خطاب کې ویلي دي چې چیف جسټس په مشرۍ کې عدالتي کمیشن د کال 2013 انتخاباتو کې د مبینه داندلې تورونه رد کړي دي او انتخابات یې په مجموعي توګه شفاف او د قانون مطابق ګرځولي دي. د کال 2013 د انتخاباتو تحقیقاتو لپاره جوړ کړی شوی د عدالتي کمیشن رپورټ خپرېدو نه پس کام ته خپل خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د تحقیقاتي کمیشن د فیصلې نه د نوې دور شروعات شو او د تورونو سلسله اوس بندېدل پکار ده. وزیر اعظم وویل چې دا رپورټ نه صرف د هغه د ګوند بلکې د قوم د موقف تایید هم کوي. وزیر اعظم په وینا د مکمل جاج نه پس تحقیقاتي کمیشن د درې سوالونو د جوابات په رپورټ کې ورکړي دي.
2013 کے عام انتخابات مجموعی اعتبار سے منصفانہ اور
دی وای د کال 2013 عام انتخابات په مجموعی لحاظ منصفانه او د قانون تقاضو مطابق وو. دویم دا چې نه خو د تحقیقاتي کمیشن په کاروایی کې شامل ګوندونو نه یو سمنصوبي او نه سازش په اړه ثبوتونه وړاندې کړ او نه کمیشن ته ورکړی شوی مواد نه داسې خبره مخه ته راغلی د سره داندلې کې د سمنصوبي یا د سازش نشاندهی کیږي. او دویم دا چې انتخاباتو ته که په مجموعي تناسر کې وکتل شي نو د الیکشن کمیشن ځینې غلطیانو باوجود دانش ویل کېدی چې د انتخاباتو نتیجې د ولس د خواهشاتو حقیقي اظهار نه وو.
عوام کے مینڈیٹ کا حقیقی اظہار نہیں تھے.
وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه چې مسلې په درنو او سړکونو نه بلکې په ایوانونو کې هواریږي. اوس موږ سره بے مقصده او جذباتي اپیلونو لپاره وخت نشته. موږ له د ماضي د غلطیانو تلافي کول وی. وزیر اعظم نواز شریف امید ښکاره کړو چې د دې رپورټ نه به د کم وخت ضایع کوونکي سبق زده کوي او ټول ګوندونه به د انتخاباتو اصلاحاتي کمیټې کې د خپلې حصې کردار لوبوي. وضیح دی د عدالتي کمیشن رپورټ په 325 پاڼو مشتمل دی. عدالتي کمیشن خپل تحقیقاتي رپورټ په 13 ورځ ویلي وو چې کال 2013 انتخابات منصفانه او د قانون مطابق وو. د کمیشن شاخوا درې میاشتو کې د اتیاو نصیحت اوریدنې کړي دي چې پکې اویا کسانو گواهی هم ورکړې وه. عدالتي کمیشن خپل رپورټ کې ویلي وو چې نه یو سیاسي ګوند کوټلي ثبوتونه وړاندې کړ او نه په انتخاباتو کې د منظم داندلې منصوبه ښکاره شوه. د کمیشن رپورټ مطابق ځینې حلقو کې الیکشن کمیشن لاړخه بد انتظامي شوې وه او عمله تربیت یافته هم نه وه. خو دا په هیڅ ډول د منظم داندلې په مت کې نشي راتلی. بل خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي دي چې ورته د عدالتي کمیشن فیصله قبول ده خو د رپورټ جاج اخستونه پس په خپل تفسیر کوي. اپوزیشن ګوندونو عوامي نېشنل ګوند پیپلز ګوند جمعیت علماء اسلام فی او متحده قومي موومنت د کال 2013 انتخاباتو تحقیقاتو لپاره جوړ کړی شوی د تحقیقاتي کمیشن رپورټ هرکلی کړی دی او ویلي دي چې الیکشن کمیشن له خپلې کمزوریانې لری کول پکار دي او د پاکستان تحریک انصاف مشر دی د کام نه معافي غواړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند یو رهنما او پخوانی سینیټر حاجی عدیل اویل چې عمران خان د اوس خپل توجه په خیبر پختونخوا ورکړي.
هغه ته پکار ده چې عوام نه معافي غواړي، دا پارلیمنت نه معافي غواړي، سپریم کورټ نه معافي غواړي، دا 126 روزه دا کوم زمونږ لار بندو، شاره جمهوریت لار بندو، دا پارلیمنت ته کنزل شوی دی، دا پارلیمنت دیوالونو ماتو کو، دا اوس پکار ده، اخلاقي ضرورت پکار ده چې دا شکست ومني او خپل کنسنټریشن خپل صوبه کې وکړي. دا کوم صوبه پښتونخوا ده او برای مهرباني د پښتونخوا د پنجابي صوبه نه جوړ کی.
د فکر ده د عدالتي کمیشن د پاکستان تحریک انصاف په غوښتنه جوړ کړی شوی وو. دا کمیشن په درې رکنی بنچ مشتمل وو چې پکې چیف جسټس ناصر الملک، جسټس امیر هانی مسلم او جسټس اجاز افضل خان شامل وو.
پاکستانی حکومت مزدوران ته د نوکری ورکولو حکم ورکړی دی او عمل نه کوونکو ادارو په اړه د قانون سره سم د کاروایی درک ورکړی دی. مزدوران د دې هیواد په نوکری کې 2% برخه لري خو د کوالی سیمو مزدوران ګیله کوي چې دوی ستړي سوي خو نوکری ورته ترلاسه نشوي. تفصیل له اسلام آباد د سراج ظهیر په رپورټ کې.
د زیارت پروز اسلام آباد کې د کشمیر چارو وزارت لخوا جاری شوی بیان تر مخه د کشمیر چارو وفاقي وزیر برجیس طاهر ویلی دی د مزدورانو ملازمانو لپاره په کوټا عمل نه کوونکو ادارو پر ضد به کاروایی کولی شي. د نوموړي په وینا په وفاقي کچ مزدوران 2% کوټه لري او دا وخت د پاکستان په سرکاري او نیم سرکاري ادارو کې د مزدورانو کسانو لپاره 4,546 چوکۍ خالی پرتی دي. په کومو چې بعد میرټ مطابق د فاټا په شمول لټول پاکستان مزدوران برتی کولی شي. د حکومت په دې اعلان باندې د قبیلی سیمو مزدورانو مشال ریډیو ته وی چې حکومت بیا بیا دا اعلانونه کوي خو دوی ته پکې هیڅ برخه نه ورکړل کیږي. ادوی له سرکاري نوکرو لپاره د ایمینګانو د دفترونو او د فاټا سیکریټریټ چکر لګوي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د مومندو ایجنسی نه یو مزدور شاه جهان سپیشل وی باید چې حکومت نوکرو ورکولو سره سره د مزدورانو نورې مسلې هم حل کړي. نوموړي زیاته کړه
دی مخکې
ټایم داسې خپل خپل اعلانونه کړي دي هغه مونږ ته نه را رسېد. یو خو دا کمزوري ده چې یو دوی دا تاون نوکری تسخیم کړي، مطلب یې چې پنځه ماله را کړي، پنځه بله ورکړي، دا یې ناظم دی او دا یې مطلب چې بیمبار دی او دا یې هغه افسر دی. او هغې کښې زمونږ هغه ګروپ چې مونږ چې چاله ورځو نو هغه وایي یاره دا خو ما سره پنځه نوکری دي یا شل دي، تاسو حق دې کښې نه شته. نو په کار دا وي چې د دې دپاره داسې پروګرام جوړ کړي، داسې قانون سازي وکړي چې هغه خپل حق مونږ ته په خپل کور باندې میلاو شي. د هغې نه علاوه زمونږ په هر شیز کښې حق ورک دی او اعلانونه مونږ د دماغ کښې نه اورو. څومره وخت وشو مونږ ورپسې موجوده خپل کسان منډې وهو، مونږ ته خپل حق نه میلاویږي. او دا دوی چې څنګه وایي نو دا هسې ویل دي.
له کرمې ایجنسۍ نه د مازورانو د یو تنظیم مشر عرفان الله مازور مشال ریډیو ته وویل چې دلته په کرمه کې په سوونو تعلیم یافته مازوران بېروزګاره ګرځي. کچري حکومت دوی ته نوکری ورکړي نو دوی به هم لکه دروغو خپل ژوند تېر کړي. نوموړي وویل
سیکریټریټ کې زمونږ درخواستونه پرته دي، څه عمل درآمد پې نه کېږي. اوسه پورې ډېر درخواستونه پولیټیکل ته پاتې سیکریټریټ کښې مونږ کړي دي، هېڅ هغه پې نه کېږي. د مزدورانو چې کوم دو فیصد کوټه ده هغې کښې هم مونږ ته سیټ نه راکوي. اوسه پورې د مزدورانو سره دوی ډېر ظلم راخسته ده.
کله چې مشال ریډیو د فټه د مزدورانو دا مسله او غوښتنه د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ غړي شاجي ګل په وړاندې کېښوه نو هغه وویل چې دوی به دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هواروي. شاجي ګل وویل
چې کوم پرو خلک دي هغو برابر چې کوم سهولتونه دي هغه مته میلاو شي. او سره لکه کومه حکومت کښې کوټه په کار ده نو دغې کوټې دپاره هم انشاءالله ولځي چې زه دغو لن ورځ نسبت را دا یقیندهاني ورکوم چې کومه دو پرسنټ کوټه ده هغه وز مونږ اوچته کړی هم دی او بیا به یې اوچته و. زه د شکریا دا کوم چې دا خبره تا ما ته هایلایټ کړه او انشاءالله چې زه به یې د دغه پوره ډیټیل راوباسم او د ریکارډ نه بعد به ضرور په دغه باندې صرف دنه چې په وز اوچته دو باندې انشاءالله کوشش به مې دا وي چې ځای ته یې ورسوم.
د ذکر دا دې وروستیو کښې د سینیټ غونډې دوران سینیټرانو میا محمد عتیق شیخ او فرحت الله بابر دا مسله راپورته کړې وه چې په پاکستان کښې مزدورانو ته خپل حقونه نه ورکړل کېږي په کومه چې حکومت دغه بیان جاری کړو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې کامی اداره وایي چې په پاکستان کې د پشه کال روانو بارانونو او سیلابونو کې تر اوسه پورې 14 کسان مړه شوي دي او 2 لک څخه زیات متاثره شوي دي. بلخوا د موسمیاتو محکمې راتلونکي درې ورځو پورې وخت په وخت د بارانونو اټکل کړی دي. د بارانونو او سیلابونو په اړه تازه حال له اسلام آباد ریاض مسخیل راکوي.
د آفاتو سره د مبارزې کامی ادارې د ویاند احمد کمال په وینا تر دې دمه ټول ملک کې 14 کسان مړه شوي دي.
بلوچستان میں 7 ڈیتھ ہوئی ہیں، چترال میں 3 ہیں، پنجاب میں 3 ہیں.
تر اوسه بلوچستان کې 1 تنه مړه دي، چترال کې 3 او پنجاب کې هم 3 تنه مړه دي. 300 او شپې تکلو ته زیان رسیدلې چې پکې 2,20,000 خلک متاثر شوي دي. دا شن فصلونو او سروو ته هم زیان اوړېدلې دی. ټول متاثر سیمو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد رسولې شوي دي او حالت قابو کې دي. د متاثر شوو سړکونو د بحالۍ کار روان دی. چترال گرم ششمه روډ 43 کیلومیټره سړک د ټریفک د پاره کلیئر شوی دی او 8 کیلومیټره چې خراب شوی وو د هغې بحالۍ کې به لږ وخت لګي.
همداراز خیبر پختونخوا کې د آفاتو سره د مبارزې صوبایي اداره وایي تر دې د ما حالات قابو کې دي او متاثره سیمو ته امدادي سیزونه او نغد پیسې لیږل شوي دي چې د حالاتو مطابق یې استعمال کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د ادارې یو چارواکي فاران ناوا
صرف چترال دغه شوی دی او 400 ایریا کې یو څو جونه چې دغه شوی دي.
چترال ڈسٹرکٹ کې کوم نه انت مونږ 1000 کم دي دغه دی کوم نه فوډ دغه ور لیږل دي. فوډ او نو زمي کې څومره دی هغه مونږ ور لیږل دي او
باقي چې څومره ڈسٹرکٹ دي نو دي ټول ته لګا مونږ پیسې ور کړی دي لګا ډیلی روټین لایف کې چې تاسو څه شیم پکار دي نو هغه تاسو ته ځان دې غستې شي. فی الحال خو جدا څه نشته ان کیس کې بل ریلا دغه راغنو بیا به جی حالات ته کنټرول نه بهري.
بل طرف ته د موسمیاتو کمی راتلونکي ګل ورځې پورې د نورو بارانونو پیشنګوئی کړې ده او وایي د دغې بارانونو سره خوړونو او دریابونو کې د کوزې درجې سیلاب خطر ده. د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویي
څومره پورې چې خیبر پختونخوا ده نو خیبر پختونخوا کې راتلونکي 2-3 ورځې کې تقریبا ټولو ضلعو کې باران چانس شته خو نن او سبا او اتوار په ورځ را روانې 3 ورځې کې دي. نو دې کې هزاره ډیویژن اسپیشلي مانسیرا، ارتباد او ورسره بټګرام بیا که مونږ ملکنڈ والی نو الت بنیر شنگلا ملکنڈ دی کے دیر پر ان چانسز دی وقت سے وقت کی طرف او بیا چی چترال تلا سن چترال کے ہم نم چانسز بیا جوڑی دی چے انتہائی شمال مغربی چترال چے دی کرم چشمہ دل تو ہم دی بارا یو یا دوش دی 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 شی تو ار ور چانسز دی کے پہاڑ لوخار مردان چرتدا صابئی کوہات سوہی سرا خورنی کی عبور اتے چانسز ہمشتا نو خورنی سرا کی تکلیف دی سی نچے اگے احتیاط کی
د حکومتی داو او شمیرې ترڅنګ پاکستانی رسنې بیا سیلابونو او بارانونو کې دمړ شوې شمیره زیاته خایي او یوازې کراچۍ کې د زیارت پورس شوي باران د لاسه د چتونو راپریوتو او بجلی کرنټ لګیدو په وجه نه ته نمړ شوې دي. دا رنګ په چترال، سوات او نورو سیمو کې د گاډو پریوتو او سړکونو په پیښو کې یو شمیر خلک مړه او جوبل دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان تیر کال په جون کې چې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړ، نو لکونه خلک بے کورک شو. په دوی کې زیاتره شمېر د ښځو او ماشومانو د کډوالو ژوند په ټولنیز ډول په کورنیو اغېز لري او پوهان وایي دا پر ښځو زیات اثر کوي. د شمالي وزیرستان بے کورک رسیو ښځې هم وایي له سختې پریشانۍ او ذهني فشار سره مخامخ دي. ملیحا میرزاده په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې تیر کال په ځواب وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې لامل یې په لکونو ځایي اوسیدونکو له خپلو سیمې کډې وکړې. په دې کې چې یوه لویه برخه یې ښځې او ماشومان دي له بېکوره سره مخامخ شو. که څه هم د مارچ 13 نیټې راهیسې د دغو کډوالو واپس خپلو کورونو ته مرحله وار ستنېدل شروع شوي دي، خو ښځې وایي چې په دې ټوله پروسه کې سخت مشکلات لیدل او اوس هم له دغه حالته تیریږي. د بنو په غوریواله کلي کې میش له شمالي وزیرستانه بېکوره شوې یوې زنانه د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو خپل احساسات شریک کړل. دا وایي چې له کورونو بهر یې ژوند ډېر سخت دی، اته کسیزه کورنۍ لري، بارانونه پرې کېږي او سخت مالی مشکلات لري. دا وایي چې په اختر کې ورته حکومتي مرسته په وښونه رسیدله او نوسوی ورته د کپړو لپاره جړل. دا وایي چې په خپل کلی کې حالات خو اوس له سختو مالی مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
غاده کنا چیر خو می خپل غلی وین زکه می دی وو ننګه می وی وو دی وسی تکلیفان می کنا زیای نه پارا دی یا پارا دی پندز کو بیا ز خپل پکلی په وطن سره خو خپل ما شکات کویر تال ما سیون ال ما سیتا وون زیر تا و دول تا خو پر دای و کان د سیان شکرا یا خبره بیا ته زړل د دې اج پر د مو ته چا خلا زیا د ز سب ک په پر دای وټنه.
حمله شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو بل خزم دا خبره تاییدوي او وایي چې خلک لدوم سختو حالاتو تیریږي چې یو شمیر کسان لاندې خنو مړ شوي دي.
ډیر مړ شوي ته دا هات ته کرتا و شو ډیر خان کې تا کېره دې برکاته نو دا مرا سوچ کې ته اوس پاور په دا وې چې اپریشن یې چې په دې هیڅ نه پیری چې دې مې نشته مې سه جربلا غو مې په خوشحال شي یا نشته دونې رو کړې مې په خوشحال شي دا ذهن تا نرسي خپل کله خپل وطن خپل کېری نه نشته ذهن یې ترسي.
دا چې پر خزو د جګړې پریوتون کې اثرات د دغه کورنو نارینه او دغه پر کورنی ژوند اثر لري. د شمالي وزیرستان یو کډوال وحید وای
لکه مونږ ته کې میرلي کې کاروبارونه وکنه اوس تل ته کې زمونږ کاروبار نشته چې ته کې زمونږ نه لګي ځکه چې دا پته نه لګي چې مونږ بنن دي او که سبا به بس په دې کې روان یو کال تیر شو مونږ کور ته لاړ شو. کور کې خو خامخا مالی ضرورت دی، دې په وجه به کور کې مساله راځي ځکه چې زنانه هم قسمه قسمه ډیمانډونه دي، کپڑے هم دي، ختم دي، بیماران هم دي. نو دا هغه چې کوم سپورټ کول دي نو هغه صحیح په صحیح طریقه په طریقه باندې نه کیږي. مونږ څومره داسې دغه 40-50 نه به چې کوم زنانه دي کنه نو دې اکثر دغه زده چې کومه بیماریانه دي دا هم ولګي دي.
د ټولنیزو چارو کارپو ابوبکر صدیق وایي چې د هرې جګړې تاوان او اثرات په ټوله کورنۍ او خصوصا پر ښځو زیات پریوځي.
قبائلی سیمے کے فضا دے ٹھول ٹھولنے دے ناموس یا دے عزت سر تڑلوا التچا فکرم نشو کولای چی بے کورا کے دو کے دے مومندو یا دے وزیرستان یا دے بجوڑ خزب پا لائن کے ادری گی او دے حکومتی چارواکو سخب دوی راشن اخلی. امنیت خراب شو، دے خلقو اقتصاد تا دیر زیان ورس دو خزے دے قبائلی سیمو پا اقتصادی جوند کے دیر مهم رول درلو دخدوی پا زراعت کے کار کاو دی پمالداری کې کار کاو.
که یوې خوا ته دغه کډوال له حکومت د مرستو غوښتنه کوي نو بلخوا کارپوهان هم دا ضروری بولی چې حکومت د دوی د اوسېدو لپاره مناسب تنظیم وکړي سو خزي د کورنیو پریشانیو نه راوځي او عادي ژوند تیرولو ته واپس راوګرځي.
نن په پېښور کې د بیلابیلو مدني غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو یو خبري کانفرنس کې غوښتنه کړې چې په تیره میاشت د خیبر پښتونخوا معلوماتو ته د لاسرسي قانون کې بدلون د بیرته واخیستل سي، ځکه د دوی په وینا په بدلون کې د صوبایي اسمبلي معلوماتو ته د لاسرسي حق ختم کړل سوی دی. خبري کانفرنس کې دا غوښتنه هم وسوه چې باید پېښور های کورټ ته هم معلوماتو ته د لاسرسي قانون وغځول سي. ځلاند سوزی په دې اړه رپورټ لري.
د خبری کانفرنس وروسته د سنټر فار گورننس اینڈ پبلک اکاؤنٹیبلٹی په نوم د یو شخصي ادارې مشر محمد انور مشال ریډیو ته وویل چې په تیره میاشت کې د صوبایي اسمبلی لخوا معلوماتو ته د لاسرسي په قانون کې شوی بدلون چې تر مخه د صوبایي اسمبلی په اړه معلومات اوس ولس نشي ترلاسه کولی له بنیادي حقونو سرغړونه ده، او دا چې باید پېښور های کورټ ته هم معلوماتو ته د لاسرسي قانون وغځول شي. نوموړي زیاته کړه چې په نوي بدلون کې د معلوماتو د کمیشن د فیصلې پر ضد د اپیل حق ضلعي عدالتونو ته ورکړې شوی دی، کوم چې د قانون پر ضد دی، ځکه چې د معلوماتو کمیشن صوبایي اداره ده او د صوبایي ادارې د فیصلې پر ضد ضلعي عدالت ته تګ د قانون پر ضد دی. خو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي اډوکیټ آفتاب عالم وایي چې په قانون کې دا نوی بدلون د ځنې ادارو د معلوماتو د پټولو لپاره شوی دی.
کھیل کھیلا گیا وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے.
دا چل ول شوی دی او هغه دا دی چې لاندې عدالتونو ته د اپیل حق ورکړی دی او هائی کورٹ یې تری ډیر په تخنیکی طریقہ بیخی بار کړی دی. نو موږ غواړو چې اولس ته د هائی کورٹ معلومات هم ورکړي شي چې دلته څومره کسان کار کوي، د کال لګښت یې څومره دی، خلک پکې په څه طریقه نوکران شوي دي. موږ د ججانو د تنخواګانو یا مراتو تپوس لا نه کوو، خو نور انتظامی کارکوونکي چې د اولس له پیسو تنخواګانې اخلي د هغوی په اړه معلومات زما حق دی چې هغوی څنګه نوکران شوي دي.
میرا حق ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹس کیسے ہوئی ہے.
معلومات ته د لاسرسي د کمیشن یو چارواکي د نوم نخکاره کولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی صوبایي حکومت ته په یاد قانون کې د شپږو بدلونونو وړاندیز کړی وو چې پکې ضلعي عدالتونو ته د اپیل د حق وړاندیز وو، خو د صوبایي اسمبلی د مستثنا کولو وړاندیز پکې نه وو، او دا چې کمیشن به په نږدې راتلونکو ورځو کې معلوماتو ته د لاسرسي په قانون کې د بدلون په اړه خپل دریز وړاندې کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تصویر رپورٹ اور دی. برطانوی ورسپانی گارڈین د پرائیویسی انٹرنیشنل نومې ادارې د رپورٹ په حوالہ لیکلی چې پاکستان تر سمندر لاندې لتیرو انټرنیټ تارونو څخه په غیر قانوني توګه د معلوماتو ثبتولو هڅه کړې ده. رپورٹ لیکي چې تارونه د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ معلومات شریکوي. پوریوال کاکړ د دې رپورٹ لنډیز وړاندې کوي.
د ګارډین روزپانې په لیکنه پرایویسی انټرنیشنل ادا کړې چې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI په غیر قانوني توګه له انټرنیټ څخه د معلوماتو ترلاسه کولو هڅه کړې ده. پرایویسی انټرنیشنل وایي د پاکستان جاسوسي ادارې دا هڅه پر هغو انټرنیټي تارونو کړې ده چې په کراچۍ کې تر سمندر لاندې تیر شوي دي. د ادارې په لیکنه پاکستان دا هڅه د دې لپاره کړې وه چې په جاسوسي کې د خپلې وړتیا په زیاتولو سره د امریکا رقابت وکړي. رپورٹ زیاتوی چې د پاکستان جاسوسي ادارې د کورنی څار لپاره د لویدیز او چین له کمپنیو څخه د جاسوسي وسیلو ترلاسه کولو په مخه ځینې مصلحتي کمپنۍ ګمارلې وې. پرایویسی انټرنیشنل زیاتوی چې پاکستان په 2014 کال کې له اروپایي کمپنیو سره د دې مخې لپاره د ټکنالوژۍ ترلاسه کولو په هدف خبرې اترې کولې، خو دا یو پریشانه کوونکی حقیقت دی چې په دې اړه تړون وسو او کنه. د پرایویسی انټرنیشنل د پوهاوی څانګې یو چارواکی میتیو رایس ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان چې پر کومو انټرنیټي تارونو هڅه کړې ده د هغوی له لارې په بیلابیلو هیوادونو او سیمو کې معلومات شریکېدل. میتیو رایس ویلي په دې کې ځینې تارونه له اروپا تر افریقا ځي او ځینې پکې تر جنوبي او ختیځې آسیا ځي، او د پاکستان هڅه دا وه چې وګوري چې آیا دلته څه روان دي. د پاکستانی پوځ یو ویاند ورسپانې ته ویلي چې د اوس مهال د دې جوګه نه دی چې پر دې مسله یو څه تبصره وکړي. ورسپانې لیکي په پاکستان کې د بشري حقوقو مبارزینو او د پارلمان زینغړو په تیر اونۍ کې له حکومت وغوښتل چې د ملک د اوسیدونکو د رازونو ساتنه دی وکړي. دا د هغو پټو کاغذونو لشکاره کېدو وروسته ده د کومو په لیکنه چې برطانیه د پاکستان شاوخوا ټولو انټرنیټ کاروونکو ته لاسرسی میندلی دی. په پاکستان کې اوس مهال د انټرنیټ جرمونو د بل پر مسوده بحث روان دی کوم چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ردوي او دلیل وړاندې کوي چې دا بل په اوسنۍ بڼه د اظهار حق تر پښو لاندې کوي.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروي
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو.
او سم پنځه بجې کېدونکې دی ملیحه مرزاده به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي او له دې وروسته بیا ځینې نړیوال د افغانستان په اړه او سیمې په اړه رپورټونه درته اورو.
په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي چې په ملک کې د پشکال بارانونو په روانه لړۍ کې تر دې وخته 14 کسان مړه شوي دي. د ادارې ویان نن مشال ریډیو ته وویل چې په سیلابونو کې د 350 نه زیات کلي متاثر شوي دي او 2,23,000 سره کسان ترې اغېزمن شوي دي. د موسمیاتو اداره وایي د بارانونو د لړۍ به تر ګل پورې روانه وي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د 2014 کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټونکي کمیشن ته رپورټ وروسته هېواد نوي دور ته داخل شوی نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسېږي. نوموړي بیگا ولسته په وینا کې ویل د عدالتي کمیشن رپورت حکومت دریس او د مسلم لیگ نون منډیټ پخلی کوي. په پیښور کې د بیلابیلو مدني غیر سرکاري تنظیمونو مشران غوښتنه کوي چې تیره میاشت د خیبر پښتونخوا معلوماتو د لاسرسي قانون کې بدلون دی واپس واخیستل شي. دا خبره نن په پیښور کې د بیلابیلو مدني غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو یو خبري کانفرنس کې وکړه. د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو به د جولای په 1 نیټه شروع کیږي. په کابل کې د سولې عالي شورا یو چارواکي محمد اسماعیل قاسم یار نن وویل چې دواړه خواوې لا هم د کېدونکو خبرو اترو په اړه بحث کوي چې څوک به پکې برخه اخلي او چېرته به ترسره کیږي که څه هم ممکن ده چې په چین کې دا مذاکرات وشي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداری ورکړې چې د ایران اټومي تړون ردول په غیابت د ډېر لوی شین چراغ یا اشارې په معنا وي چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره هلې ځلې چټک کړي. دا خبره نوموړي پرون د سینټ بارانو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو په وخت وکړه. د ترکیې جنگي جازونو په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې په څلورو هدفونو بمباري کړې. د ترکیې چارواکو په وینا دا بریدونه نن سهار پیل شو. دا هوایي بمباري د ترکیې سره ته نږدې د شام په هوار سیمه کې شوې ده. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر د عراق ته کوردستان د سیمې سرخر اربیل ته پیونه اعلان شوی سفر هلته رسیدلې دي. نوموړي به د کوردانو له ولسمشر مسعود برزانی او له هغو امریکایي ځواکونو سره ویني چې پیشمرګه جنګیالو ته روزنه ورکوي.
دا وه ملیحا مرزاده چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې د ترهګرۍ په صورتحال باندې لیکلي او وایي ترهګرۍ اوس د یو ملک مسله نه ده بلکې ترهګرۍ ټوله نړۍ په ګیره کې اغستې ده. ادارې لیکي که موږ وګورو نو تیر وختونو کې د ترهګرۍ حدونه ډېر محدود وو او حکومتونو هم غوښتل چې له وسلوالو ډلو سره مذاکرات وکړل شي خو وروسته دغه مذاکرات ناکامه شول او دارنګ وسلوالو خپلې کارویانې نورې هم توندې کړې او تر دې چې په پېښور آرمی پبلک اسکول یې حمله وکړه. ادریا مخ کلی کی که پا پاکستان کی در طرح گری صورتحال جاج واغستل شی نو دا با پڑاگ شی چی پا دی کی در زین بحر ملکونو لاسته او دی مقصد لپار دوی زین انجیوز کاروی چی لکبل طرح گری دیر سنگین شکل اختیار کرده دی. ادریا آخری کلی کی باید چی وفاقی او صوبائی حکومتونا در طول انجیوز در فندنگ او در اخراجات و معلومات راو جمع کری چی معلوم شی کمی انجیوز خالص در خیر که گره کارونه کوی او کمی در ملک دخمن سرگرمو که که کرده دی. نو کله چې دې لړکی کر معلومات ترلاسه شي نو پس له هغه ممکن ده چې ترهګری هم کم شي ځکه چې پترهګری کې فاندینګ ډیر مهم کردار لوبوي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشر کړس پڼخ خپل ادارې د کالاباغ ډیم په حق لاته تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په خبره لیکلې او وایي چې دې لړکی اتفاق رائے پیدا کول غواړي او د هغه روستو په کار د چې کالاباغ ډیم جوړ کړي شي. ادارې مخکې وایي چې هر څوک په دې اتفاق رائے پیدا کړي شي یا د دې کوشش وکړي
کړی، خو ځینې خلک چې د هغې شمېره ډېره کمه ده، دوی به بیا هم د دې مخالفت کوي. او دې کې یوازې یو څو سیاستوال یا لوی خلک دي چې د ډیم جوړېدو نه دوی ته هیڅ مسله نشته، او هغه خلک چې د دې ډیم نه نیغ په نیغه متاثر کیږي یا ډیم د دوی په ځمکو جوړېږي، هغوی هم وایي د ډیم فائده ډېره او نقصان یې کم دی. دارنګ انجینران هم د دې د ګټې خبرې کوي، خو ځینې خلکو د سیاسي ګټو دپاره دا لوی اقامي منصوبه متنازعه جوړه کړې. ادریا اخر کې وایي چې یو طرف ته پاکستان کې د بجلی کمی دی، او بل طرف ته د سیلابونو او بارانونو د لاسه د خلکو فصلونه او کورونه تباه کیږي. نو داسې حالاتو کې د ډیم ډېر لوی ضرورت دی چې یو طرف ته به د توانایي مسله حل شي، او بل خوا به د بارانونو اوبه هم جمع کوي چې ورسره به خلک د سیلابونو نه په امان شي، او بل دا چې د مستقبل وچکالۍ نه بچ کېدو کې به هم مرسته ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د پاکستان هونزه درې اوسیدونکو د ښه او سوله ییز ژوند موضوع څېړلې. بلخوا بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روانې ناامنۍ او پکې افغان امنیتي ځواکونو ته د زیاتې مرګ ژوبلې او شتو احتمال په اړه لیکنه خپره کړې ده. هارون باچا ته به غوښ شو.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي د هونزه وادای کریم آباد ښار چې اوسیدونکي یې یو وخت ډیر غریب وو، د خوراک لپاره به په ګرانه یو څه پیدا کول، دا مهال په پاکستان کې د ژوند کولو لپاره یو له تر ډیرو ښو ځایونو ګڼل کیږي. د کریم آباد خلک د یو بل عقایدو او نظریو ته احترام لري. د ښار امنیت یې ښه دی او سکولونه یې هم ښه او معیاري دي. د یاد ښار خلک د منځلاري اسلام پلویان دي، او همدغه وجه ده چې د نړۍ سترو مرستندو ادارو ورسره وخت په وخت کومکونه کړي دي. لیکنه کاږي د هونځه وادۍ اکثره میندې او پلرونه وایي چې که دوی کولی شول نو سکولونو ته د خپلو زامنو پر ځای د لوریانو لیږلو کار ته به لومړیتوب ورکولی. د دغه وادۍ اوسیدونکي چې زیاتره یې د کار کروندې لپاره د ځمکې یوه ټوټه لري، وایي په یاد مونه دي چې په سیمه کې د یو چا د وژل کېدو اخرنۍ پیښه کله شوې وه. د لیکنې تر مخه د پاکستان د نورو برخو برعکس د کریم آباد او شاوخوا سیمو خوړونه له پلاستیکي تیلو او نورو انساني کثافاتو څخه پاک دي. د نړیوال بانک د تیر کال یوه سروې ښیي چې په هونځه وادۍ کې د ښځو د سواد کچه 90% ته رسېدلې. بلخوا یوې بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي 2015 کال چې په پاتې میاشتو کې هم ښایي په افغانستان کې سختې جګړې وشي، د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو له خونړیو کلونو ثابت شو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر براک اوباما پر خپل هغه پلان چې ویلي وو د 2014 کال تر پایه له هغه هېواده خپل ټول سرتیري وباسي غور کول پیل کړی دي. په عین وخت کې د افغانستان د پوځ جنرالان او د هېواد سیاستوال ډاډمن دي چې افغان امنیتي ځواکونه چې شمېر یې 3,15,000 ته رسېږي به وکولی شي د افغانستان او خلکو یې امنیت ټینګ کړي. خو د پینټاګون د تیری جون میاشتې یو رپورټ بیا وایي د راتلونکو میاشتو په جګړو کې افغان ځواکونه ښایي زیات تلفات وویني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداری ورکړی چې که د ایران اټومي تړون یې رد کړ نو دا به تهران ته د اټومي وسلو جوړولو اجازه په معنا وي. نوموړي دا خبره پرون د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلومات ورکولو پر مهال وکړه. په داسې حال کې چې ریپابلیکن سینیټرانو له ایران سره د سوي تړون ردولو لپاره کمپاین پیل کړی، ولسمشر باراک اوباما په کانګرس کې د دې تړون د منظوري هڅې زیاتې کړې دي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کانګرس غړو ته خبرداری ورکړ چې که د ایران د اټومي پروګرام په اړه له شپږو لویو قدرتونو سره شوې موافقه تصویب نه کړي نو دا به ایران ته په څرګنده د یو لوی شین څراغ په معنا وي څو اټومي وسله جوړه کړي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل که کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي نو واشنگټن به پر تهران له هر هغه لګول شوي محدودیت څخه په شا شي چې تهران او شپږو لویو قدرتونو په ویانا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلي کیری په وینا د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب نه لري.
The choice we face is between an agreement that will ensure
موږ له دوه انتخابونو سره مخامخ یو. یو دا موافقه چې باید د ایران اټومي پروګرام محدود وي، تر سخت څار لاندې او په بشپړ ډول سوله ییز وي، او یا دا چې هیڅ کومه موافقه نه وي.
or no deal at all.
د سنا د استمایا غونډه په پایل کې جمهور غختون کې سناتور باب کراکر له ایران سره د موافقه پر موادو سخت انتقاد وکړ خو په جواب کې کیری د هغه دفاع وکړه.
The truth is that the Vienna plan will provide a stronger
حقیقت دا دی چې د ویانا پلان د ټولو هغو بدیلو پلانونو په پرتله چې په اړه خبرې کیږي د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره یو ځواکمن هر اړخیز او دوامدار امکان برابروي.
That has been spoken of.
سپینمنه حلیزاله چټکی کړي چې په کانګرس کې د جمهورې غوښتن کې ګوند د غوړ لخوا ل ایران سره د اټومي موافقه د رد د هڅو مخاوني سي. د دې موافقه لمخه ایران منلې ده چې خپل اټومي پروګرام به په اوږد مهال کې محدودوي او په بدل کې به پر دې هیواد د لویدیز لخوا لګول شوی بندیزونه په تدریجي ډول فسخ کیږي. اوباما د فشارونو په نتیجه کې ومنله چې دا موافقه به کانګرس ته د غور او تصویب لپاره استوي. خاغلی اوباما د جولای په 14مه نیټه په ویانا کې د دې موافقه د لاسلیک په ورځ غواخ وکړ چې دای به د کانګرس د مخالفت هر راس پریکړه ویټو کړي.
احمد تکلو د امریکا ولسمشر له کینیا څخه د خپلې څلور ورځنۍ کتنې په ترڅ کې نن نیروبی ته ورسید. ټاکل شوی ده چې باراک اوباما به د کینیا له ولسمشر سره د سوداګرۍ، پانګونې، امنیت، ترګري او بشري حقوقو په اړه خبرې وکړي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن خپل پلارني ټاټوبي کینیا ته ورسید. که څه هم نوموړی تر دې مخکې د سناتور په توګه کینیا ته تللی و، خو د متحده ایالاتو جمهوري ریاست ته له رسېدو وروسته دا لومړنی ځل دی چې ولسمشر اوباما له کینیا کتنه کوي. تمه کیږي چې باراک اوباما به د کینیا له ولسمشر اوهورو کینیاتا سره د کتنې پر مهال د سوداګرۍ، امنیت او پانګونې په اړه یو شمېر موافقې لاسلیک کړي. ولسمشر اوباما او د نوموړي کینیایي سیال به د امنیت او تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه هم خبرې وکړي. کینیا یو له هغو افریقایي هیوادونو څخه دی چې د سومالی د الشباب وسلوالې ډلې په شمول د سخت دریځو له ګواښونو سره مخامخ دی. ټاکل شوی ده چې باراک اوباما به د کینیا د مسلمانانو د ټولنې له استازو سره وویني او د دې هیواد له چارواکو سره به د بشري حقونو موضوع هم یاده کړي. باراک اوباما به چې پلار یې له کینیا او د خپلې کورنۍ له غړو سره وویني خو د امریکا جمهور رئیس به خپل پلارني کلي ته لاړ نه شي. لویدیزو خبری اژانسونو ویلي د کینیا په مرکز نیروبی کې د ولسمشر باراک اوباما د سفر لپاره د امنیتي تدابیرو په ترڅ کې 10,000 پولیس او امنیتي افراد ځای پر ځای شوي دي. له باراک اوباما سره په دې سفر کې د کانګرس 10 غړي چې نه یې دیموکراتان او یو یې جمهوري غوښتونکي دي ملګري دي.
امریکا وای په افغانستان کې د القاعده شبکې یو مهم کمانډان وشلې دی. چارواکي وای دغه وشل سوی کس ابو خلیل السوډانی نومیږي چې د القاعده شبکې عملیاتي کمانډان و. د 14 ورځې مخکې په پکتیکا ولایت کې د یوې حملې په مهال وشل سو. تفصیل د اسمت سروان په ریپورت کې.
په افغانستان کې د امریکا په یو هوایي حمله کې د القاعده شبکې یو مهم قومندان چې په ځانوژونکو بمی حملو تورن و له دوو نورو سختریزو سره وشل شوی دی. د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د دغه هیواد د دفاع وزیر اشتن کارتر له قوله وویل په دې حمله کې چې د جولای په 11مه یعنی 14 ورځې مخکې په پکتیکا ولایت کې وشوه د القاعده شبکې عملیاتي قومندان ابو خلیل السودانی ووشل شو. د کارتر پیغام هغو خبریالانو ته چې له ده سره په الوتکه کې عراق ته روان ول ویشل شوی. په دغه پیغام کې دغه راز ویل شوی چې السوداني یو له درو پیژندل شویو سختریزو څخه دی چې په دې برید کې وشل شوی دی. د آشن کارتر په پیغام کې راغلی چې د السوداني وشل کېدل به په نړۍ کې د القاعده شبکې عملیاتي توان نور هم کمزوری کړي. پینتاګون السوداني د القاعده د شورا جکپورې غړی او د انتحاري او جوړیدونکو عملیاتو مشر بللی دی. دفاع وزارت وایي چې السوداني د امریکا پر ضد د حملو په طراحۍ کې مستقیم لاس درلود. د پینتاګون په اعلامیه کې ویل شوي چې نوموړي د افغان، پاکستاني او ایتلافي ځواکونو پر ضد د حملو لارښوونه کوله او د القاعده شبکې له اوسني مشر ایمن الزواهری سره نږدې اړیکې ساتلې. په دې اعلامیه کې د دفاع وزیر ښاغلی کارتر لخلی ویل شوی چې د السوداني وژل کېدل په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان اف کیمبل او د ترلاس لاندې ځواکونو د کار اهمیت ښیي. کارتر همدارز ویلی چې دوی به په سیمه او نړۍ کې د سختریزو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. د ناټو په مشرۍ د امریکا او ناټو ځواکونو جنگي ماموریت د 2014 میلادي کال د دسمبر په 1 پای ته ورسید او یوازې 14,000 پوځیان یې پاتې شول چې لویه برخه یې افغان امنیتي ځواکونه روزي، خو لږ شمېر یې لا هم د القاعده پر ضد تروریستي ضد عملیات کوي. د جون په میاشت کې دغو ځواکونو 136 عملیات کړي، حال دا چې تر دې یوه میاشت مخکې یې 140 حملې کړي وي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د ترګري په ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولس حسم د فاریاب ولایت په المار ولسوالۍ کې د چهارشنبې ورځې له خونړۍ حملې وروسته پرون وویل چې په افغانستان کې د افراطي ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې یوې سیمه ییزه ستونزه ده، او په دې توګه د شنګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د ولسمشر اشرف غني څرګندونې تایید کړې. احمد تکل نور تفصیل راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هایسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري، او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي.
from which many of these fighters come and the countries of the region to which many of
د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي، او د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي، او ماته مناسبه خبره ده ښکاری چې د سیمه هیوادونه د لهغې ستونزې سره په مبارزه کې تر وسه وسه د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزه نه بلکې یو سیمه ییزه پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدار زیاتونه وکړه چې له سیمه ایزو چارواکو سره د فاریاب ولایت د امنیتی ستونزو په اړه خبرې کړې دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کیږي د منځنۍ آسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژونکې حمله و چې شاوخوا 40 کسان عمدتاً ملکی وګړي ووژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما پرون دا حمله وغندله، او هغه وحشیانه او بشریت ته له درناوي لرې کار وباله. یوناما په یو خبر پانه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو برید ښیي چې وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. ښکاري چې ښاغلی هیسم د دې حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ او د فاریاب ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره د شمال د ستراتیژیک ولایت ته تللی و. د افغانستان شمالي ولایتونو ته د پخواني شوروي اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله افغان ولسمشر اشرف غني هم د روسیې په اوفا ښار کې د شنګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې یاد کړه، او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو یادونه یې وکړه چې د نظر 13 میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځیده.
احمد تکلو. د پاکستان ډان ورسپانې د افغان حکومت او وسوال طالبان ترمنځ پر سو خبرو اترو مقاله خبره کړې ده. لیکوال وایي د طالبانو د مشر ملا عمر د وړوکي اختر په کار راغلي بیان د افغان ولسمشر اشرف غني مورال اور اوچت کړی. نور تفصیل په دې رپورت کې. د ډان ورسپانې لیکوال مدثر علي شاه لیکي چې د پاکستان په مری شارګوټ کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو ترمنځ د سو خبرو اترو وروسته دا شی شکونه را پیدا سو چې د طالبانو په لیکو کې اختلاف دی. خو د په خبره د وړو کې اختر پر موقع د طالبانو مشر ملا عمر راغلي پیغام دا شکونه لمنځه یوړل، او ښکاره سو چې خبرو اترو ته د مشرتابه ملاتړ ترلاسه دی. د زیاتوي په افغانستان کې دننه جنگیدونکو کمانډانانو لکه د هلمند حاجی حضرت، د کونړ ارشاد غازی او د کندهار منهاج پر خبرو اترو اعتراض وکړي، او هوډ څرګند کړي چې تر اخره به جګړه کوي. دوی وایي افغان حکومت په خبرو اترو کې مخلص نه دی، او د مری شارګوټي خبرو اترو ته د طالبانو جګړه پر پاکستانی فوج او جاسوسي ادارو باندې د خرڅلاو په معنا ګوري. د لیکوال په خبره د ملا عمر پیغام د طالبانو په لیکو کې اختلاف ته د پای ټکی کښېږدي. د ده په خبره بلخوا خپل افغان ولسمشر اشرف غني هم د خپلو ملګرو او سیاسي سیالانو له فشار سره مخامخ دی، خو د ملا عمر پیغام د نوموړي مورال ور اوچت کړي. اوس چې ملا عمر د خبرو اترو پر عمل مهر ثبت کړي، نو نور د دوی پر استازو بې باوري هم ختمه شوې. مدثر شاه زیاتوي چې اوس ضرورت د دې خبرې دی چې دواړه فریقه یعنی طالبان او حکومت ډزبندي وکړي. د زیاتوي افغان حکومت اشاره ورکړې ده چې د خبرو اترو په راتلونکي پړاو کې به د طالبانو پر غوښتنو بحث کېږي. د بهرنیو ځواکونو شتون د درې نکاتي ایجنډا په سر کې و، او د لیکوال په خبره د مری په خبرو اترو کې پاتې دوه خبرې پر طالبانو د ملګرو ملتونو د سفري محدودیتونو او له طالب بندیانو سره د برخورد په اړه وي. تیره ورځ د خوست ښاروالۍ د ښار په لویدیځه څنډه کې معذوره یا معیوبه کسانو ته د غرقو یا هسپتالونو ویش لړۍ پیل کړه. د ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي دا کار یې د معیوبو کسانو د اقتصادي پرمختګ او پر خپل ځان اډانه کېدو لپاره کړی چې له محتاجۍ خلاص شي. هلته د معیوبو خلکو د یو شمېر اتحادیو مسؤلین د دې اقدام ستاینه کوي او غوښتنه کوي چې د معیوبانو شهیدانو کورنۍ ته د هغوی نور بشري او قانوني حقوق هم ورکړي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
د خوست خاروالۍ ریاست لخوا معیوبینو ته د سبزی منډۍ مخامخ پارک کې د توزیع کېدونکو غرفو لپاره د خار سربیره د نږدې ټولو ولسوالیو د معیوبینو استازي د خوست جرګو تالار کې راغونډ شوي ول. په دې اړه خوست خاروال کرامت خان خپلواک مشال رډیو ته وویل چې دوی به معیوبینو او د شهیدانو وارثینو ته د ولسوالیو په تناسب په پړاویز ډول غرفې او د دوی نور قانوني حقوق او امتیازات ورکړي.
نن موږ تقریبا په حدود 500 شوخو کې هغه غرفې بعضی چې موقتی غرفې دي په کې سبزی بعضی هغه د تقسیمو، نو دا موږ یو بنیاد دوی ته کېږو. نه تنها دا چې دوی په دغه غرفې وي، بلکې نور هم دغه لړۍ به دوام ولري. داسې په نورو برخو کې هم موږ غواړو چې دوی سره مرسته وکړو.
د خوست د معیوبینو د شورا مشر سخی محمود وایي چې د دې غرفو د عادلانه ویش لپاره غواړي توزیع د ولسوالیو په سطحه وشي.
دغه غرفې دا ټپرای چې موږ اوس دغه د معیوبینو لپاره توزیع کولې، او دام په ولسوالیو کې شهر ولسوالۍ ته خپل ساحه ورسېږي، بیا په ولسوالۍ کې دغه تقسیمېږي. معلومه خبره ده چې کور چاته پیدا شي څه الله روزي پیدا کړي، هغه ته خامخا سړی خوشحالېږي. که چېرته د بېکوره ګرځي او معیوب په بزور کې سول کې ودانې خامخا خفه کېږي.
د سویل ختیځ زون په کچه د معیوبینو او شهیدانو د اتحادیې مشر صاحب منګل وویل چې د ښار ځینې نور کارونه او خدمتونه هم باید معیوبینو ته وسپارل شي.
موږ غواړو چې د اډېم اډېم د ښار د نور غرفې مرفې وکړي چې خپل معلول خپل تکیه وکړي، ځکه ډېر معلولین دي په 450 شهید مواد روسي دغه نه روی دي چې دا هی کور کې لري نه.
د غلام محمد په نوم یو معیوب چې د ترزی ولسوالۍ د معیوبینو او شهیدانو د کورنۍ په استازیتوب د غرفو د ویش بهیر ته ورغلی وویل چې
موږ حکمانه دا هیله لرو چې حکومت موږ په شخصي بدی کې معیوب شوي نه یو، دغه وطن ته مو خدمات کړی ده، معیوب شوي یو، خلخونه لرو، بچونه لکه دای تو بچون چې هر څه ته ضرورت لري، د غاری مو بچونه ضرورت لري. د حکومت یې چې مور پلور ده، مور پلور هغه جوړ شي چې ځواب په غیږ کې ونیسي، کرورې کې جړونه کرور کې خپل خاک ورکړي.
یاد دی چې په خوست کې خواوشا و نیم زره معیوبین او شهیدان راجستر شوي دي. د شهیدانو وارثین او معیوبین ادعا کوي چې په تیرو 14 کلونو کې د دوی هغه حقوق او امتیازونه نه دي ورکړل شوي چې د افغانستان په اساسي قانون او نورو فرعي قوانینو کې ذکر شوي دي. د خوست معیوبینو څو وارې مخکې هم د اعتراضونو او لاریونونو په ترڅ کې د خپل حقوقو غوښتنې کړې دي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي که څه هم له کلونو راهیسې د پاکستان هر یو حکومت له خپل ولس سره ژمنې کوي چې د ملک د خالص داخلي پیداوار یا جی ډی پی 4% به پر تعلیم مصرفوي، خو تر دې دمه کله هم دغه ژمنې ته عملي بڼه نه ده ورکړل شوې، چې له وجې په دې هېواد کې د تعلیم څانګه له بحران سره مخامخ ده. نور تفصیل اسرار علم مومند وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي پاکستان کې دننه حکومتونه ژمنې ډېرې او عملي ګامونه کم پورته کوي. دا خبره د یوې مشهوري غیر سرکاري ادارې په ریپورت کې مخې ته راغلي. دا اداره چې د تعلیم لپاره مبارزه کوي وایي که چیرې د پاکستان حکومت خپل دا ژمنه پوره کړي چې د خالص داخلي پیداوار یا جی ډی پی 4% به په تعلیم مصرف کړي، نو د دې کار لپاره به د هیواد ته 1.21 کرب روپۍ پکار وي. په مخاله کې راغلي دي له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان هر یو حکومت وایي چې د ملک د خالص داخلي پیداوار 4% به په تعلیم مصرفوي، خو تر دې دمه کله هم داسې نه دي شوي. او همداراز په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د اوسلو په سرمشریزه کې دغه ژمنه تکرار کړي. حکمران ګوند په خپل انتخاباتي کمپاین او له دې وړاندې هم په وار وار ویلي دي چې دوی به د جی ډی پي 4% برخه په تعلیم مصرفوي، خو د 2015-16 کال بجټ کې د تعلیم لپاره 3.3 ارب روپۍ ایښودل شوي، کوم چې د جی ډی پي یوازې 2.8% جوړوي. او هم له دې کبله د پاکستان په تعلیمي څانګه کې پرمختګ تر دې دمه نه دی شوی. البته په تیرو دریو کلونو کې په تعلیمي خرچو کې 1,45 ارب روپۍ زیاتوالی شوی، او د دې لپاره پیسې تقریبا ټولې د صوبو لخوا راغلي دي، خو د دې باوجود د تعلیم په څانګه کې عملي کار په نظر نه راځي او د سرکاري سکولونو حالت ډیر زیات خراب دی. په مقاله کې راغلي دي ښکارینه چې په پاکستان کې به تعلیم خشي. سکال چې صوبو کومې بودیجې اعلان کړي په هغې کې سند تر ټولو کم 14% په تعلیمي بجټ کې زیاتوالی کړی. زیاتې پیسې د بلوچستان حکومت د تعلیم لپاره مختص کړي دي، او دارنګ په تعلیمي بجټ کې یې 9.5% اضافه کړي. بلخوا مرکزي حکومت په تعلیمي بجټ کې 21.5% زیاتوالی کړي، خو د دې هر څه باوجود کېدای شي چې ډېر لږ تعلیمي بدلون مخې ته راشي، ځکه چې په دې تعلیمي بودیجو کې به زیاتره پیسې استادانو ته په تنخواګانو کې ورکړل کېږي. که یو خو دغه استادان سکولونو کې حاضري نه کوي، نو بلخوا یې تعلیمي کچه هم ډېره ښکته ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو،
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانه په خپل ادارې کې په بلوچستان کې د جوړجاړي بهیر په لټ کې د حکومتي اقداماتو ستایي خو ورسره اندېښنې هم ښودلې دي. رسپانه وایي د بلوچستان اوسنۍ زیاتره بیلتون پال تعلیم یافته ځوانان دي، او د بلوچستان سرداران یا قبایلي مشران پر دوی زیات اثر نه لري، بل دا چې د ملتپالو د تښتونو او وژنو لړۍ هم د پخوا په څیر روانه ده. د لیکنې ژباړه او لنډیز پامیر ساحل اوروي.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې لیکلي، په دې کې هیڅ شک نشته چې په بلوچستان کې حالات خراب دي، او له لسیزو راهیسې د پاکستان دولت یا ریاست د ویجاړونکو پالیسیو له کبله هلته اوس د شخړې هواري هڅې باید په نوې طریقه وشي. ورځپاڼه وایي همدا وجه ده چې د صوبایي حکومت دا پریکړه چې د قلات خان میر سلیمان داود جان ته دا وینا چې په لندن کې د خپل جلاوطني پای ته ورسوي او پاکستان ته د ستون شي چې په صوبه کې سوله راوستل شي، سم لوري ته اقدام دی. له دې اقدام سره لږ تر لږه په نامستقیم ډول حکومت دا اعتراف وکړ چې تر اوسه په بلوچستان کې د شخړې هوارولو اقداماتو نتیجې نه دي ورکړي. ورځپاڼه وایي په دې وروستیو کې په لندن کې د بلوچستان حکومت پلاوي او د خان ترمنځ په خبرو کې هم څه خاص پرمختګ ونه شو. البته له خان افقلات سره رابطه کول پوښتنه پیدا کړي چې آیا د ستونزې هواري دا طریقه به پایداره وي او که څنګه. ورځپاڼه وایي خان افقلات هم د پاکستان تر جوړېدو مخکې یو مهم کس و او اوس هم مهم دی. همدا لامل دی چې له بلوچستان لندن ته د ورغلي حکومتي پلاوي مشري د صوبې مشر پر ځای یو قبایلي مشر نواب محمد خان شاواني کوله. ورځپاڼه لیکي البته د بلوچستان شخړه قبایلي نه ده، ځکه چې وسنۍ وسلوالې مبارزې ته د تعلیم یافته ځوانانو او بالخصوص د هغو سیمو ملاتړ ترلاسه دی چې پکې د سردارۍ نظام زیات مؤثره یا پیاوړی نه دی. اصلا ډیری بلوچ بلتون پاله دا ګڼي چې د خان افقلات نیکه چې له پاکستان سره د بلوچستان الحاق وکړ نو غداري یې کړې وه، خو کله چې نواب اکبر خان بوکټی ووژل شو نو خان ځان جلاوطنه کړ او د پاکستان دولت د تګلارو مخالف شو. ډان ورځپاڼه لیکي پر دې هر څه سربیره اوس هم د پاکستان دولت د بلوچستان مسلې هواري په لړ کې د پام وړ اقدامات نه دي کړي. په داسې حال کې چې ملکی حکومت د شخړې هواري او جوړجاړي هڅې کوي، سکیورټي اسټابلیشمنت یا امنیتي ادارې په بلوچستان کې نا اعلان شوي پوځي عملیات کوي، او د بلوچ ملت پالانو د تښتونو او عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د هغوی وژنو سلسله هسې روانه ده لکه پخوا چې وه. ورځپاڼه زیاتوي دا ډول دوه مخې طریقه نتیجې نشي ورکولی.
د ډان ورځپاڼې مقاله درته په امیر ساحل وړاندې کاوه. هم له دې سره د نن ورځې 9 ساعته خبرونو وروستۍ ګړۍ وروستیو شیبو ته رسېدلی یو. پای ته رسو، خو پای ته تر رسول له مخه له ملیحه میرزاده د خبرونو لنډې ساورو.
په په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي چې په ملک کې د پشکال بارانونو پر روانه لړۍ کې تر دې وخته 14 کسان مړه شوي دي. د ادارې ویان نن مشال ریډیو ته وویل چې په سیلابونو کې د 350 نه زیات کلي متاثره شوي دي او 2,23 زره کسان ترې اغېزمن شوي. د موسمیاتو اداره وایي د بارانونو دا لړۍ به تر ګل پورې روانه وي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د 2014 کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټونکي کمیشن ته رپورټ وروسته هیواد نوي دور ته داخل شوي، نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسي. نوموړي بیګه ولسته په وینا کې ویل د عدالتي کمیشن رپورټ ته حکومت دریځ او د مسلم لیگ نون منډیټ پخلی کوي. په پېښور کې د بیلابیلو مدني غیر سرکاري تنظیمونو مشران غوښتنه کوي چې تیره میاشت د خیبر پښتونخوا معلوماتو د لاسرسي قانون کې بدلون دی واپس واخیستل شي. دا خبره نن په پېښور کې د بیلابیلو مدني غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو یو خبري کانفرنس کې وکړه. د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو به د جولای په 1 نیټه شروع کیږي. په کابل کې د سولې عالي شورا یو چارواکي محمد اسماعیل قاسمیان نن وویل چې دواړه خواوې لا هم د کېدونکو خبرو اترو په اړه بحث کوي چې څوک به پکې برخه اخلي او چېرته به ترسره کیږي، که څه هم ممکن ده چې په چین کې دا مذاکرات وشي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداری ورکړې چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هېواد ته د ډېر لوی چین چراغ یا اشارې په معنا وي چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره هلې ځلې چټکې کړي. دا خبره نوموړي پرون د سنټ بهرنیو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه. د ترکیې جنگي جازونو په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په څلورو هدفونو بمباري کړې ده. د ترکیې چارواکو په وینا دا بریدونه نن سهار پیل شو. د هوایي بمباري د ترکیې سرحد ته نږدې د شام په هوار سیمه کې شوې ده. او د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر د عراق د کردستان د سیمې سرحد اربیل ته په وینا اعلان شوی سفر هلته رسېدلی دی.
ملیحا مرزاده وش د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړل او ملدي سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ د مشال ریډیو دغه خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام اوري او د مشال ریډیو په فیسبوک باندې تاسو دغه په لیکلې باندې او ویډیوګانې او آډیوګانې هم اوریدلای شئ لیدلای شئ. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. تاسو هم په دې سپورت ریډیو اوریدلای شئ.